سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې صفی الله ستانکزی هم د ازادي راډیو د خبري ټولګې ته مخ راغلاست وایم دا مهم مطالب خبرو خوانه افغان خبریال او د تلویزیون ویاند نعمت روان په کندهار کې وژل شوی.
نعمت روان تر کندهار په څور لسن نه هاوسه کې دوه موټرسایکل ورو تروتړې او شهادت باندې رسیدل.
د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه خبرو.
اگر طالب ها از رای جنگ بخواین قدرت را بگیرن، من گفتم ما اون را قبول نمی کنیم.
در بشر حقونو در سر نړیوال سازمان اندیکنه خودلی که افغان میرمنی لسم و روغتیایی خدمتونو برخمنی ندی. او امریکا غواړي د کرونا واکسین د جوړیدو اجازه نورو کمپنۍ ته ورکړي څو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي ک طالبانو غوړي د زور لاله ری وخت ورسیږي امریکا به ونه مني. د افغانستان د مالی وزارت ترسنیو امیر او د تلو نیوز بخوانی ویان نعمت روان نن په کندهار کې ترورسو او سپیس ایکس وتوانید په پینځم ځل هڅې د سټارشپ توغندې په بریالیتوب سره وازمایي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ک طالبان وغوړي د زور لاله وخت ورسیږي امریکا به ونه مني. شغلی خلیلزاد د ازادي رادیو د تاجکستان د څنګ سره په دوشنبه شار کې په وی ځانګړي مرکه کې داسې ویل:
هیڅ کشور حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با هم
هیڅ هیواد چمتو نده. زموږ له بحثونو دا څرګنده شوه چې هیڅوک د جګړې او زور له لارې حکومت نه مني او مشروع نه ګڼي. داسې حکومت به منصوبه وي.
در انزوا چنین حکومت خواهد بود.
خلیلزاد زیاته کړه د امریکا هدف دا دی چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. د شغلی خلیلزاد په خبره د طالبانو یو بل انتخاب په یو ټول شمول حکومت کې ورګډېدل دی چې نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړي او داسې حکومت به مشروبي او نړیواله ټولنه خپل مرستو ته ورسره دوام ورکوي. دا څرګندونې داس مالکیږي چې طالبانو د افغانستان هلمند او بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي. د زلمی خلیلزاد بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د مالیه وزارت د رسنیو اوسنۍ امیر او د تلونیوز پخوانی ویاند نن په کندهار کې په رزو وژل سو. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نعمت روان نن سر په کندهار په څور لسم حوزه کې دوه موټرسایکل ورو ترور کړی دي او په شهادت باندې رسېدل.
نعمت روان په اصل کې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ و او کورنۍ یې په کندهار کې اوسېده. دې کور ته په رخصتۍ تللی و چې وویشتل سو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې یوه ورځ دمخه په کابل کې یو شمېر سفارتونو، ملګرو ملتونو او د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی و. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ که خبریالان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپره کړي جدي چلند به ورسره وسي. اخو د افغانستان د کرنی او بولګولو مالداري وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانیو په ارزښت د کرنیز پورونه منزور کړي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د هغو پورونو یو برخه ده چې د 6 کال لپاره په پام کې نیول شوی.
څه شکل د کرنی او بولګولو مالداري وزارت له ایډیف یا د انکشاف زراعت صندوق څخه پلان لري چې په 40 ولایتونو ی پرځښت یا شریعتم میلیارډ افغانۍ پورونه توزیع وکړي. دغه پروسه عملا پیل شوې ده.
د شغلی رستمی په خبره تازه منل سوی پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوپراتیفونو، د وریجو د پروسس د وی فابریکې، د وړو د تولید وی فابریکې او د غرز د کارتن جوړولو یو فابریکه پکې شامل دي. زموږ خلاصه د ریډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن کیفته د سفر پر مهال د اوکراین د ملي حاکمیت، ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ په برخه کې د واشنگتن ژمنې بیا تکرار کړې. بلینکن نن له خپل اوکراینی سیال دیمتری کولیبا سره د لیدو پر مهال دا څرګندونه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر په همدې وخت کې د مسکو په لور بیلتون غوښتونکو سره په مقابله کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو ستاینه وکړه.
The United States of America are Ukraine's ally number one in security and defense.
د امریکا متحده ایالات د امنیت او دفاع په برخه کې د اوکرين لومړی درجه متحد دی. له 2014 کال څخه چې هر څه اوکرين ته ورکل شوی، نه یوازې د حکومت بلکې د اوکرين خلک هم ستاینه
کوي.
په داسې حال کې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ تشنج ډېر سوی، اوکراین ته د بلینکن دا یو ورځنی سفر له دې هېواد څخه د امریکا د ملاتړ قوي پیغام رسوي. دا د ولسمشر جو بایډن د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. او سپیس ایکس وتوانید په پنځم ځل هڅې د سټارشپ توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایي. دا د هغې فضایي بیړۍ د جوړېدو لپاره یو بل ګام دی چې په پام کې لري سپوږمۍ ته ستورمزلي واستوي. دغه راکټ چې اس ان 15 نومول سوی د مې پر 15 په تکساس ایالت کې د سپیس ایکس له یوې اډې بوکاچیکا څخه وتوغول سو. دا توغندۍ وتوانید په 6 دقیقو ازمایشي الوتنه کې د شاوخوا 10 کیلومتره مزل ووهي او بېرته په بریالیتوب سره ځمکې ته راسي. د دغه توغندۍ پخوانۍ 4 ځله هڅې ناکامه سوي.
خبرنامه آزادی رادیو اوریدل کولای شي. تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. خبريال او د تلویزیونی خبرونو چلوونکی نعمت روان نن په کندهار کې وژل شوی. د هغه وژنې ګڼ خبرګونونه پارولي. له دې ډلې ارګ ماڼۍ د ولسمشر محمد اشرف غني په حواله لیکلي، ترهګر د دغسې بریدونو په ترسراوي د بیان ازادي او د خلکو رسا غږ نشي غلای کولی. د ولسمشر په حواله زیاته شوې، طالبان باید پوه شي چې د ولس پر وړاندې د جګړې دوام د حل لار نه ده. د خبریالانو د ملاتړو ډلو لخوا هم د نعمت روان وژنه غندل شوې او د افغانستان رسنیزې ټولنې ته یې لوی ازایا بللې ده. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې پر افغان خبریالو د مالی وزارت د مطبوعاتو پر امیر نعمت روان نن تر غرمې مخکې د کندهار ښار په 14 کې نامعلوم وسلوالو ډزې کړې او هغه یې وژلی. د ښاغلي بارکزی په وینا حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي.
نن سهار 10:30 باندې د کندهار ښار 14 امنیتي اوزې د حکمت پیټرول پمپ شاته په همدغه سیمه کښې وسلوال ترهګرو د تلو نیوز مخکنۍ ویان خبریال وزارت مالیې امیر د مطبوعاتو نعمت الله روان ویشتلی او په شهادت یې رسولی دي. زموږ پولیس هڅه کوي چې همدغه وسلوال ترهګر ژر در شره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
بلخوا په جنوب کې د آزادو ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې یعنی د افغان خبریال نعمت روان په وژل کېدو خواشیني ښکاره کړې. د دغه ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې د نعمت روان وژل کېدل د مطبوعاتو د کورنۍ لپاره یو لوی ضایع ده.
دا د افغانستان د خبریالانو په برخه کې د رسنیز ډګر کې یو لوی ضایع ده. د شهادت پر رسنیو کاملا اغیز وکړي او باوري یم که په دې سیمه کې رسنۍ نه وي، فساد خپل سری مافیایي کړیو فعالیتونه به لس چنده او سل چنده په دې سیمه کې ډېر سي. د دغسې ځوانانو، د دغسې روڼاندو او د دغسې رسنیزو کارمندانو وژل دا سیمه نوره هم ګډوډۍ ته برابروي.
نعمت روان اصلي د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی و، خو د تیرو 10 کلونو راهیسې کورنۍ په کندهار کې اوسېدل. هغه په کندهار کې د هیواد راډیو تلویزیون، الجزیرې تلویزیون شبکې او په مرکز کابل کې د تلو نیوز سره د ویان په توګه کار کړی و. دغه راز نوموړي یوه میاشت مخکې د مالی وزارت د مطبوعاتو د امیر په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه د افغان خبریال نعمت روان د وژل کېدو مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او دغه راز په غزنی، غور، ننګرهار، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم په پرله پسې توګه افغان خبریالان په نښه سوي چې د وژل کېدو مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي. دا راپور چې نن خپور شوی ورکی راغلی، د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم په روغتیایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د میرمنو لاسرسی کم کړی. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 438 مري. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقوقو د څار بنسټ نن د پنځشنبې پورس په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له افغانستان او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشر حقوقو د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار په نقل قول راغلي، په وروستیو دو لسیزو کې مرسته کوونکي ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې بریالي وو او په افغانستان کې ښځو لپاره د اساسي خدمتونو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمان نه ده پاتې. په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي زیاتوالي ته اشاره سوي او ویل سوي چې له دو لسیزو وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدمتونو عرضه کول معیاري سوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقوقو د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 438 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشر حقوقو د څار بنسټ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په سلو کې 85% بودیجه د نړیوالو مرستو کوونکو له لوري تمویلیږي او د دغو مرستو قطع کول به افغان میرمنو ته نه جبرانېدونکي عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقوقو څار همداشان له افغان حکومت غوښتي د روغتیایي سیستم اصلاح ته دې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي لپاره د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو سره همکاري وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګست جی و د نړۍ وو لوی اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړي، ترڅنګ وایي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړي. جی و هیوادونو د خپلې ناستې په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر ملکي وګړو، خبریالانو، مدني او د بشري حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او هر څه ژر یې د درېدو غږ کړی. طالبانو بیا ویلي جی و دې د افغانستان په چارو کې د دوی په خبره له لاسوهنې ډاره وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د نړۍ د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو یا G7 د خپل سرمشریزي په پای کې په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا په یوې ګډه اعلامیه کې افغانستان سره د خپل مرستو دوام هم د سولې خبرو په بریا پورې تړلې بلل. د پرمختللي اقتصاد و هیوادونو په اعلامیه کې راغلي افغانستان سره د بشري پرمختیايي او بیا رغونې په برخو کې د دوی مرستې د سولې یو بریالي پړاو ته د مذاکراتو رسیدو سره نغښتې دي. د هیوادونو په دې برخه کې د 2000 کال د جنیوا کانفرنس ژمنې بنسټ بللای او زیاتوي د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو به خپل مرستو څخه افغانانو سره د ولسواکۍ او خپل هیلو ته د رسیدو په برخه کې ګټه واخلي. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو په داسې ډول د تاوتریخوالي پای وخته چې تلپاتې او هر اړخیز اوربند زمينه برابر کړي. جسیوان یاد پرمختللي اقتصاد او هیوادونو یو تلپاتې سیاسي هوکړه چې عادلانه سولې ته لار پرانیزي د ټولو افغانانو په ګټه بلل او د موخې ته د رسیدو لپاره په دوحه کې د سولې خبرو او همدا ډول د استانبول له غونډې ملاتړ کړی دی. جسیوان په افغانستان کې له فعالو ګوندونو او سیاسي ډلو غوښتي چې د سولې لپاره خپل ژمنتیا وښيي او تر خوای د سولې په خبرو کې د ښځو، ځوانانو، لګکیو او د تیرو شلو کلونو د لاسراوړنو پر ساتنې او ترې په ملاتړ ټینګار کړی. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په مشترک ډول خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د هیوادونو پر ملکي وګړو، خبریالانو، مدني او د بشر حقونو پر فعالانو د بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچولی او له دې ډلې غوښتي چې هر څه ژر د حملې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا پر ملکیانو او نورو د برید خبره نه مني او د خوای د جسیمن له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له خپلې لاسوهنې ډډه وکړي. د دې ډلوان زبیح الله مجاهد
د جی سیون هیوادونو په شمول ټول هیوادونو څخه غواړي د افغانستان په عمول کې له مداخلو څخه ځان وساتي او څه سي د افغانانو په خیر او فلاح وي، دغه ملاتړ وکړي او د پروپاګند ښکار هم نه شي.
خو افغان حکومت یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي پر ډیریدو او د سولې پر ځای د جګړې پر ټاکلو تورنوي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی وایي طالبان غواړي د دوبی پر روان موسم کې جګړه ګرمه او افغان وژنې ته دوام ورکړي. خغلی فضلی چې د جمهور رئیس غنی د سولې لار نقشې کتاب د مخکتنې په غونډه کې خبرې کولې، د طالبانو د دې بریدونو د مخنیوي او ورته د چمتووالي خبره هم کړي.
اوړی پیل سوی بې له شکه چې د تیرو شلو کلونو په څیر به مخالفان او د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې په پسرلي او اوړي کې د افغانانو د وژنې لپاره جګړه پیل کړي. دا ګواښ بیا هم شته. دوی خپل چمتووالی په کوټه، میرانشاه او پېښور کې نیولی دی.
د جی سی ون یا د پرمختللي اقتصاد هیوادونو داسې مهال د افغانستان سره د سولې د بریا په برخه کې د خپلو مرستو د مشروطېدو خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بله ډېریږي او همدا اوس په ډېر شمېر ولایتونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبرونه ورکول کېږي.
وربشو ننګرهار ته. د ننګرهار کې یو شمیر میرمنې وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښمنې دي. دوی بیره لري چې د ښځو فعالیتونه او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې او یا له ننګونو سره مخ نه شي. دوی پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې د ښځو د حقونو او د تیرو لاسته راوړنو په برخه کې د پاخه ضمانتونو واخیستل شي څو بیا له شل کاله پخواني وضعیت سره مخ نه شي. نورحال په دغه تفصیلي راپور کې
تورپیکی آشنا د ننګرهار د خزو چارو یو فعال ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره خزې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د خزو د حقونو د ساتلو په برخه کې دي له ټولو خواوو پاخه ضمانتونه واخلي. تورپیکی وایي هیڅ ښځه دې ته لیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قوه د افغانستان نه وځي نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نه خواسته دغه د ښځو قرباني یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وسدي، کوشش وکړ، خپل ځانونه قربان کړ، ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي نو دغه اندېښنه شته ده. نو موږ بیا د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړي د خود حقوقو د لاسته راوړلو لکه دا غوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خویندو دغه لاسته راوړنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیرا رفی وایي سولې ته لیوالتیا ډیره ده خو په خبره یې افغان کشاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هېواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي. نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دو کی سره چې پاغي کې سوله من سره نشي نو معلومدار چې دلته به ملک دی لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې دا سره اورنی به هم د منځل شي. علاوه د هغه څخه به په ملک یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړ شي، بیا هم هر څوک به د قدرت لپاره جنگيږي. او
ننګرهار میشتې میرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې در روانې سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. په افغانستان کې د شته بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا او وسلوالو طالبانو د هغه هوکړه لیک یوه برخه ده چې دواړو لورو د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوها کې لاسلیک کړی و. که څه هم افغان حکومت افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو او د دوی د حقونو د خوندي کولو او همداشان د وسلوالو طالبانو مرکچی پلاوي بیا ښځو ته د زده کړو او کار کولو ډاډ ورکړی، خو د ننګرهار میشتو میرمنو په باور دا هر څه هلته کیدی شي چې دوی یو بل ومني. د ننګرهار ولایت د جندر مسؤلان بیا هیله مند دي چې د ښځو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او ښځې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوها پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې باید هیڅ کله اوسنی وخت تیر وختونو سره پرتله نه کړي او د اندېښنو پر ځای د خپل فعالیتونه ګړندي کړي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه وي د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
د ننګرهار د جندر کارپوه پښتانه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې همدا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي، یا لخپلو کارونو پر شاشوي او یا لکورونو په خپلو چارو بوختې دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا څلورو میاشتو کې نه ښځینه چې څلورې خبریالانې، یوه ډاکټره، درې واکسیناتورانې او یوه یې پولیسه وه وژل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ننګرهار کې به پاتې شوال تر روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د کورونا ناروغي نوې څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. د دوی په خبره هره ورځ د ننګرهار کې تر اتیا تنو پورې په کورونا اخته کېږي او که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول شي ښایي دا شمېر لا پسې لوړ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ننګرهار د روغتیا څنګ مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د افغانستان پر نورو ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم د کورونا دویمه څپه په چټکتیا د خپرېدو په حال کې ده. د ده په خبره د کورونا په ځانګړي مرکز کې هر ورځ تر 200 پورې کسانو سمپلونه معاینه کیږي چې تر اتیا پورې پکې په کورونا اخته وي. نوموړی وړاندې وایي
چې تقریبا د اتیا اوسل مریضان مثبت موږ روزانه سمپلونه مثبت لرو، چې البته دي کې د لغمان او کونړ هم دي خو د هغې فیصدي کمه ده، زیاته برخه یې د ننګرهار ده. موږ نو دا دوهم دلیل دی چې موږ وایو چې موږ عملا په درېیمه څپه کې ننګرهار شامل دی.
دا چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ننګرهار د روغتیا څانګې کوم تدابیر نیولي او د درملنې لپاره ورسره څومره امکانات شته، د دې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر دورانی وایي
هغه کسان چې موږ ترې ویره لرو چې ډېر به بیا به مصاب شي د هغې کچه تعداد ډېر زیات نه دی، خو که بیا هم چېرته په هغې کچه باندې مصابیت هم راځي نو موږ ورته آمادګي لرو، کافي اندازه باندې دوا لرو، پرسونل ورته لرو، ځای ورته لرو، د لابراتوار وسایل ورته لرو، د سیار ټیمونه لرو.
د ډاکټر دورانی په خبره د عامې روغتیا وزارت ننګرهار ته 15,000 ډوزه کورونا ضد واکسین ورکړي چې تر 14,000 ډوزه تطبیق شوي دي. خلکو او په ځانګړي توګه پر عمر خوړلو خلکو غږ کوي چې د کورونا پر وړاندې ځانونه واکسین کړي.
موږ 14,000 دوز ته تطبیق کړي دي. په ننګرهار کې موږ هیڅ خطري جانبي عوارض نه خواسته، کوم افواهات چې شروع دي د مرګ او د مړینې او یا د وینې د لخته کېدو موږ تر اوسه پورې یوه واقع هم نه لرو. یوازې عادي جانبي عوارض لري سلو کسانو کې چې واکسین ورته تطبیقیږي، لس کسان تبه او یو څه اندازه سردرد لري.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي د کورونا نوې څپه پر ننګرهار سربیره کابل، هرات او میدان وردګو ولایتونو کې په چټکتیا سره د خپرېدو په حال کې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي څو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا اقدام یو لور ته ستایل شوی او بل لور ته له اندېښنو سره مل دی. تفصیل په دغه راپور کې.
د بایدن ادارې اعلان وکړ چې نورو ته د کووید 19 ناروغۍ د امریکایي واکسین د جوړېدو اجازه د ورکړې ملاتړ کوي څو په نړۍ کې د کورونا وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د برخې استازې کاترینا تای د دې اجازې په اړه د حکومت دریس په یو بیان کې پرون څرګند کړ چې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د مقرراتو د اسانولو پر لارو چارو خبرې کوي. اغلی تای وایي کورونا یو نړیوال بحران دی او د دې وبا شرایط استثنایی دي، نو استثنایی اقدامات پکار دي. خو میرمن تای خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د قوانینو د لغوه کېدو له خاطره نړیوال اجماع ته رسیدل وخت غواړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم گبریوسس د متحده ایالاتونو اعلامیه له کووید 19 سره د مبارزې لپاره مهمه وبلله او دا یې مهمه شیبه یاده کړه د په ټویټر کې ولیکل چې نړیوالو روغتیا ته د شته ګواښونو په وړاندې د متحد ایالاتونو د مشرتابه ژمنه یوه پیاوړې بیلګه ده. بل لور د دوا جوړولو نړیوال فدراسیون او د درملو ټولنو ناهیلي څرګنده کړې ده. دې ټولنې په یوه بیان کې ویلي دي چې په تکرار یې دا خبره کړې ده چې اجازه ورکول آسانه دي خو ستونزې ورسره پیچلې کیږي او له دې سره به د کووید-19 واکسین زیات نه شي او هغه عملي حل لاره چې د دې نړیوال روغتیایي کړکیچ لپاره په کار ده رامنځته نه شي. د درملو تولیدونکي وایي د کورونا واکسین پیچلی دی. که د دې واکسین د جوړېدو د مالکیت اجازه ورکړل شي له دې سره تولید نه زیاتیږي او دا اجازه به په راتلونکي کې د نوښتونو مخه ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. کولای شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه د نړۍ هر ځای کې چې یاسته هم واوري. اوس هم د روژې په مناسبت لنډکې مرکه لرو تر غوړسته د جنو خلکو غوونه درته خبرو.
تاسو کې خپل ځان تر او پیژنئ؟
تاسو ناصری ما کابل اوسېدم کې کابل کې اوسېږم.
د روژې میاشته د روژې لپاره ستاسو رواج ستاسو هغه کړوړ څنګه دي؟ د روژې ماتي لپاره د پښنمي لپاره
هر څوک خپل پر خوښه باندې د روژې ماتي لپاره خواړه تیاروي. ځینې اوقات موږ پیرکی تیارو، موږ تاسو پښتانه ورته پیرکی وایو او کابل خلک ورته بولاني وایي. سموسې تیارو یا هم سپونه تیارو، د ترکاري دا شیان د روژې ماتي لپاره تیارو.
پروشه کې به د نارینه په پرتله باندې خزو ته سخت وي، ځکه نارینه خو یوازې بهر کار کوي او خزي بیا داسې دي چې هم د بهر کار ورته غاړه دی او هم په کور کې د روژه ماتي تیارول یو څه ستونزمن وي.
والا نارینه ته به خوشبختانه ووایو ته وایي خو د دې نه هغه دي مستندي اشپزي کې دومره ونډه نه اخلي، خو موږ خزي انجونې په اشپزي کې زخته زیاته ونډه اخلو. خو ښه ده ورسره هغه روژه پېښه تېرېږي.
د مالګه څنګه معلومه وای په دې کې؟ ځکه روژه ده که نه؟
والا داسې دغه نجونې او ښځې ماشاءالله ښې تجربې لري، نو د هغې په وجه باندې هغوی ته هېڅ ستونزمن کار نه ده د مالګې څښل، نو هغوی په خپله باندې تیار.
مننه ښه روژه ماتي.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو غوږ نیولای دی. تر دویمې نیمایي مو ملتیا وکړئ. یوه مهمه مرکه درته خبرو، خو تر هغه مخکې د خلکو لنډ غږونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه مې زنګ د سوالې ده. په زابل کې هغه کم دکانداران چې دي یا لافان دي یا ترباری والا دي یا نور دي، ډېر سخت ګرم پریشان دي. نو موږ له دولته دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. زیات ګرم پروشه دي، غوښې پر د غره کم ګرانې شوي دي، چرګان ټول شیان ګران شوي دي. او خدای که یو شاید به کلاس کې رسېږي، د خدای په لحاظ حکومت ته واده کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود شیرزی خبر کوم، هلمند ولایت نوی ورسولی څخه. پیغام مې دغه دی چې د طالبانو دا برق شاټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په هلمند په ښار کې شپخانو کې باک نه څه په کلینکو کې او نو داس په کورو کې د اوبو ستونزو مشکلاتونه دي. دا د شتونو ټول کوزه کړی دی. نو دی والا وس خپل د شتو ته بې متر او بې شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی، ترلې اند کش کړی دی. خپل په منکو کې برق جاری کړی دی. دلته زموږ په مرکز کې ورکنسته دا د دې سره ډېر غټ هله لرو چې دا برق راځي کې د ځلم دی نه کې زموږ د ولس سره
ولایت
مرتبه کوم کونه وځي مزر به تر لوړ مقام پر ورسېږي او دا ما چې څا ورسېږي چې راکړي نو دا یې هغه باندې پلاس نه ورکړي موږ ته ډېر اواز خپل دي هغه مشران انجنیران دي راځي موږ ته ډېر راځي ورور خلکو ته ورور ته ځل ځوځي ورکړي خپل دي دې موږ ته پر کور کې لور راکړي دا هغه جنت یې ځکه چې موږ ته ما اشاره کوي د افغانستان خلکو ته کومه کوي هغه نه پر وسره اواز ورکړي ما چې موږ یې هر بابا نه راځي هر بابا نه خپل وي مال حال نه ته څنګه منه کښې مسلمان کړی هغه هم لاړی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې کرا کرا د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که طالبان وغواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي امریکا به یې ونه مني. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې سره په دوشنبه ښار کې په یوې ځانګړي مرکې کې دا خبره کړې ده. د افغانستان د مالیه وزارت د رسنیو عامر او د تلو نیوز پخوانی ویان نعمت روان نن په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل سو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کیف ته د سفر پر مهال د اوکراین د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ په برخه کې د واشنگټن ژمنې بیا تکرار کړې. بلینکن نن له خپل اوکراینی سیال دیمتری کولیبا سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. او سپیس ایکس وتوانید په پنځم ځل هڅې د سټارشپ توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایي. د دغې فضایي بیړۍ د جوړېدو لپاره یو بل ګام دی چې په پام کې لري سپوږمۍ ته ستورمه ځلې واستوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستل شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک وایي سیالي کمزوري دي نو ځکه ورسره سیالي نه کوي. نوموړي دا څرګندونې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي او ویلي دي ټاکل سوې وه چې له پېژندل سوي پیاوړي او اروپایي سیال سره سیالۍ ولرم. په همدې موخه مې روژه په خولو څو برابره زیات زیار وایست او تمرینونه مې وکړل. نوموړي زیاته کړه خو دا چې مشخص سیال د ستونزو له کبله سفر ته چمتو نه و نو سازمان یو بل سیال غوره کړ چې څلوېښت سیالۍ یې کړې وې او نسبتا پیاوړی و. خو دی وایي د خپلو ورزشي مشاورینو په غوښتنه دغه سیالۍ لغوه سوه. ټاکل سوې وه چې احمد ولی هوتک د خپل فرانسوي سیال نایب اعظم سره د مې په څوارلسمه سیالي وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه د ورزشي فدراسیونونو یو شمېر اتلانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې ښاغلي رحماني هغو اغېزمنو برنامو او ښو کړنو له امله وستایل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي په ملي او نړیوالو لوبو کې ښه ځلېدلي دي. او د انګلستان د چلسي د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تېره ورځ په لندن کې ترسره سوه او چلسي 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یوه یوه مساوي کړې وه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. اوس به دویمه نیمایي پیل کړو. ژمنه مو کړې وه چې له زلمی خلیلزاد سره مرکه خپرو په څو دقیقو کې به هغه مرکه چمتو شي خپرولو ته. خو اوس ورځو هلمند ته. په هلمند کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي کورنۍ وایي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له تیرو څلور ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغه پرله پسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د بولان او عینک سیمې له ځینو ساحو مرکز لشکرګاه ته کډې کولو ته مجبور سوي. محمد اکا د بولان له سیمې لشکرګاه ته کډه سوی او اوس په یوه کنډواله کې اوسي.
ماشام کور ته پروتم ټکان سا طالبان لرا ولوز بعدم دا یو دغه ماده دوغه خو اخره کی چې زدا کوښنیو بس ولیا وطن نست عجزین پادرا کی ورور په پښو باندې لچ پښه سرتور سره رواني کړی. هغه سره کې زما په سره کې وروره طالبان مې شال مې ګرد مکمل پاتې سي یو دانه توس مې راوړ ځبدا نه کښنن مې راستدي نو شال مکمل پاتې دي شي مې لا بل ولا کوي استدي دا مې په داکن وړي کې پروتین دا غسس باندې چې مو سره وروري کومک چې هر شي مې په واسه کې نه چې وسه کا په دنیا یا یو توس را کې یا شړی را کې یا یو شی را کې چې پر خپل پر کښنن یا واچو یا پر راکښ یا دا چې دغه نه دی را کې چې دا غد بل د نارینه وسه د زموږ د عزیزو ستر خوندي
د بولان سیمې اوسیدونکو زرمینې یوازې خپل اولادونه د جګړې لسیمې راایستلی چې اوس د سرپنا په ګډون لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري
وروره طالبان مراله په کور کې مرکشان زه په کوڅه کې اوس په ماجد کې نستش د بولان د دغه دیو شاته د طالبان دیراله بس خپل می ډاکټر سره د دوه کښنیان مومنان راستلی نیمه یې ولاړه د سپین ماموریت په خواته نیمه یې دلته رال دا دوه درې کښنیان مسره خاوند می پس راکړه
خان محمد د بولان د ځنګل سیمې اوسیدونکو دي چې تیر شپه د سړک پر غاړه تیر کړي
پهلن اوس د دغه سبزی مارکیټ کې هم د ځنګل سره وتلیم د بولان ځنګل در معلومیږي درو د غاړې دغه ځنګل سره وتلیم طالبان له دې ځنګل ته ټکانو پر دغه پوسټو باندې جنگ وو دغه ځنګل سره وتلیم برې مش په سړک باندې تیر کړي نن سره غلم دغه مارکیټ ته مارکیټ والا را لبرې راته ویل ورکه د دکانونو په کې راغړي درکو مې کېدا مارکیټ زما د زما مارکیټ څه وځي دوه بارم ورته چې مسلمان یې خو کلمه وای دا سیاسي د مؤمنان ز چیرې بوزم زما شان ګردانه ته پاتې دي ما سیمې د انسانانو سره نه راځل ته ما ته په دې دکانو باندې ماته کېره راکا نو بیرته مې وشانه استلې د دمبر پر غاړه باندې پراته دي ورور کوچنیان مې له ورته ناس دی رانه مودغه زګی ته دی ور په دغه زګی کې وتا کو نسته یو سبسته چې وځل تخفل کوچنیان راوړل ډیر سخت حالات دی ورور قسم خدا کا بشي دي سخت حالات
د هلمند د کډوالو چار رئیس سید محمد رامین په تیر تلور ورځو کې د جګړې لکباله د بي ځای سو شمیر زر کورنۍ شي چې په وینا د سروي د بشپړې دوه ورسته بمرستي ورسره وسی
دغه جنگ لامل تقریبا د زر کورنۍ شاهو خپل د کوروس خرابې ځای شوې دي چې نن خوشبختانه موږ د مؤسسات سره مو مجلس او سټي مجلس مدایره کړه دا اوس ټیم مجلس کې فیصله وشو چې سره سبا ان شاء الله دوه ټیمونه سروې شروع کړي تر څو د مستحقین کسان چې لشکرګاه ته راغلي دي هغه بشناسایي شي او کومک ورته ورسیږي او بل ته عاجله رسیدګي تر دوه اویا ساعته د ریاست محترمې مبارزه به حوادث مسؤلیت دی چې دوی باید دا بې ځای شوي ته رسیدګي وکړي
چارواکي وایي جګړه د څلورمې ورځې لپاره د مرکز لشکرګاه د کمربند پر امنیتي پوستو له هم روانه ده په دغه جګړه کې افغان حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفاتو اړولو بیلابیلې ادعاوې کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو ته غوږی است د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره مرکه په سونو شیبو کې چمتو کیږي او تاسو ته به خبره کړو خو تر هغه وخته چې مرکه چمتو کیږي د کور کلی د راډیوي پروګرام یو برخه واوري بخانی سره د ماشومان لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اوس چمتو دی البته یو برخه به تاسو ته خبره کړو
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوء تغذی څرګند ناروغي ده
کمزوري ده تغذی ده استهلا خو له من نسواله شپه وګونه خان خوب وسه تیروي پمبارو ته بدلوي
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځوکی اخته